دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر نهو په کابل کې اته نیمه بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 13 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نن ساعت خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی د قبایلی سیمې مشرانو په یوې جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلي ولس په خپل لاس کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي تختول شوې ښځه بیرته خوشې کړل شوې ده. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې. اوسته خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځینې مشرانو ویلي دي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي هم ګډون درلود. په دغه موقعه د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي وویل باید قبایلی ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د هرې پریکړې ملاتړ کوي.
د باجوړه تر وزیرستانه دا د فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې په سره په زور په چپک په موږ هیڅ څه نه لري کته زور باندې کې تاوان زور باندې په سلی به ولس کوي.
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 5,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي. تېر ورځ د ایف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پرالیکل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه سیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کېږي، خو بیا د باړې ځنو بې کوره شوو کسانو مشال ریډیو ته پرون وویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپا ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې، لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي باید د پاکستان د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کارروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان له ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړ کې به افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي سخت دریځ وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جرمونه او جدي سرغړونې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدر پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیرې کړې دي او خلک یې برمته کړي دي. نوموړي ویل افغان دولت باید په دې برخه کې د هغو کسانو پر ضد کارروایي وکړي چې دغه سرغړونې یې کړې دي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تختول شوې وه بیرته روغ رمټه خوشې کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشي کېدو ډېره خوشحاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوې د اګست په 18 نیټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرول او وتښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشي کېدو په خبره ډېر خوشحاله شوې او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولې هم دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 10مه یې په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دمیتری مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دمیتری مدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دمیتری مدودیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسای باړي سیمې ته بیرته ستنېدونکي کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سواد.
او د سیمه ایزو چارو اوسیدونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږده شي.
طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنۍ قواوې به ووځي، امریکا به ناستوي، طالب به هم جنګ کوي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځي. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځبانو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرینډ جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسۍ او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنې وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
پاشا فیصله به د پاکستان اسمبلی ته شریک شي د پاشا فیصله به د پاټا ولسم پاشا ولسم د باجوړا د وزیرستان د پاټا د ولسم ملکیت دوی مالکان دوی څه فیصله کوي حضور په چپ په موږ هیڅ شخص یې لري د کلکته زور را باندې کوي تاوال زور به نه په سلې به ورسکي پاکستان په خپل په وو شاله د بچاوي ولا چې په پاکستان زور واړي کې نه واړي افغانستان سره به وو کڅو پاکستان چې دی بي انصافي به ته بي انصافي چې نو پنجابي په خپل مبارک بلوچ په خپل مبارک سنجي په خپل مبارک موږ بشتانه موږ خپل بلایو پلای پارتي چلاته
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل اسمبلی و غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول نه تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر وو سا ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه دې ته مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې دغه قبایلو دغه مشرانو لګي کتر ته کونسل وی آئے کتر ته اسمبلی وی آئے دے دگو ایلو کونہ دا مشہروں چے نوستی دے خپلو ایلو کونہ منتخب شی آغا بیا فیصلہ ہو کی چے یالا مو دے فٹا مخکنہ شکل سپ گوڑ دائی
دا جرگے پا آخرہ کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چې دوی د فاټا پرلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي د قبایلی سیمو ټول به کوره شوي خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي قبایلی سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلی مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر جنسای باړی سیمې ته د روان کال مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ دوام لري خو د باړی بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاسه شبی خبر پانا کی د یاد ادارې چارواکو ویلی دی چې د خیبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,000 څلور سوه او اتاویا رجسټر شوي کورنۍ او 16,000 او 43 نارجسټر شوي کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي چې ټوله شمېره یې 1,000 څلور سوه او 96 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوي دي. د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوې ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ لاری 15,000 روپے مالی مرسته هم ورکوي. خو بیا د باڑی بې کوره شوی خلک وای چې وس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید په باړه کې ورته اسانتیاوی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر دې مشال ریډیو توای
استنندو کې دا مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای کوم جوګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شوی نه بیا ته چې ورسی ګورې مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کندی تلته د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلک زه ته نه اول واپس د پاره چې کندی پیسې ته نه غوړم که 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پسې چې کندی چې کاډه یار څه دلی یعنی څه دلی او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سید رسن پر دی وویل
چه کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دی دا یو شایم نشتا سکول نشتا اسپتال نشتا روډ نشتا دی او بوست مول نشتا دی نو مشکلات خو دومره دی چې هغه حد نس یا سوال یار گاډي وړي دی چې د غزا خلق روان شي په غنټو غنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بلا په ډګر یو باندې لیارې دی سیده لیار نشتا
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د پیښور ضلع انتظامیه د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو همداراز د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پیښور انتظامی چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی. خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامیې پر دغه ګام کلکې نیوکې شوي دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پیښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلی بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز ممن وایي چې د آی ډی پیز پیښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډامنٹل رائټس دي سیکشن 8 ټو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دي ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دي. د پاکستان اوسیدونکو چې کوم دی هغه ته هر ځای کې اختیار حاصل دي چې هغه تلی شي. خدا خو دا غي فنډامنٹل رائټس وایلیشن دي.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل یختم دفې د لاندې ځلې حکومت ته د ځنې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
پارٹیکولر کله کله دے امن امان کے داسې غوی مخصوص حالات وی بیا سے ایکسیڈنٹ وشي پدا سے جو ہا تک دی ٹک دے 144 144 اسلام دے دا سے جو دی کول شی خدا سے ریگولر لا نشتا چا وی دا پابندی ول کے دی سی ڈسٹرکٹ کمشنر ہا کول شی خپل ضلع تا انٹر کے دو پارا ہر قسم لا کول شی افسر دے لا میٹر دے پارا.
د پیښور پولیسو ڈی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا د درو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې په دې کې کتا سو پورې نو عام خلک چې کوم دي نو غم چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نشو ګټول هغه ایریا چې کوم ځای نو کې جلوسونه دي نو هغه ځای نو ایریا ټول مکمل سیلی نو ال ته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي شانتا نو دا هم دې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل سلور سل وختم د فیتر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلای او د گاډو په تور شوشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
دا مشال ریډیو دا د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی خودلې ده. په دې اړه نور له کابل د کمال شاه عارف پر رپورٹ کې
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته یې کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وایي موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنګ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپله دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنګ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یې مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیرلو سکلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یوه نااعلان سوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدم کو افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلی وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9000 او د 2019 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان به د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت کې په دې ښه ده چې غر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم ضرور ده کنې په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کېږي په تعلیم او تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبوونکی او د طالبانو استعمالوونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوې پالیسۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله را نشي.
طالبانو خو اصلي جګړه وه د بهرنیو قواوو سره، طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنۍ قواوې به وځي؟ خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي، خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي، هغې نه بعد به بیا امریکي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنگ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې، نه طالب جنگ بندولی شي، ځکه چې جنگ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنگ پاتې دی. او که امریکا لړه شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
دې وروستیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. موږ په کتاب سره سندرې هم درورو د شمالي افغان په غږ چې دا یو ځوان سندرغاړی دی، دغه غزل درته اورو.
داس مئن تیا داچی نچا تا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس مئن تیا داچی نچا تا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان دو گت تصویر دے رالا راکڑنو بے خاص سا دو گت تصویر دے رالا راکڑنو بے خاص سا راکڑنو بے خاص سا دو گت تصویر دے ستا پا شان لو بولے شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان داس مئن تیا داچے نچا تا ویل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان زہر دو بل تم نے پورا گرا کی گرزی دلی دے زہر دو بل تون میں پر اگ رکھ کے گرزی دلی دے رگ رکھ کے گرزی دلی دے گور بجانا ناچے سو پورے زمل شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شان Oh, oh, oh.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکي دي د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچګزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټا د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبري جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ او 14,043 غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرون یې دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایو د افغانستان د سولې او ثبات په لټه رښتینې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړې خو که پاکستان له ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی روس د بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو قومي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې.
لن خبرونه مولانی سی اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړګې د انګریزي ژبې رسپانه ډان وای چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ال ان جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاری کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړګې دا ډومبه ګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وایي چې کوم یو ملک تر هغه بل ملک کې سرمایه‌کاری نه کوي تر څو چې ورته ښکاره ګټې په نظر نه وي راغلي او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي. ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړې دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي. ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان لپکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکې د وړاندې نه وزیر اعظم دورې ایجنډا واضح کړي او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې په حفاظت به خبري کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتي او مفاهمتي عمل په اړه هم خبري کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپاګاندا او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خبره شوې ده. بل پلو دی هیل نومې د یوې امریکایي ویبپاڼې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنې او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغستې ده. انیسا اجمل د دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي تېر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د زیاتې مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنه ناکامه شوه ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي او هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډیره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پرېښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼه لیکي په تېرو وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یوه مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ دا تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د ځینو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روزپاڼه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدی شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمه ایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمه ایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یوه اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. روسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوالو وویل روسیې په خپله خاوره کې له زیاتو ستونزو سره لاسو ګریوان ده او په کار نه ده چې په یوه بله جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریې یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی خو واشنگتن رد کړی دی. سالی محمد صالح رپورټ لري.
دغه مظاهره د مسکو په یوه کوچنی پارک کې ترسره سوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولی وه. مظاهرهچیانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنګیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کېږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزه وسلول په نښه کېږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یوه کنفرانس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده.
موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده. خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پروني لاروین یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټې اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورټ برابر کړی. حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه کړې ده. سالم احمد صالح رپورټ راکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلولو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لاسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نهه سپارښتنې وړاندې کړي دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د وروستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوې ستنېستي وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوو اونیو شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونی همکاري وکړي. د ورځپاڼه په لیکنه د دې مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانګیر قاضی لیکي، کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ دوره پاکستان ته وکړه، نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي، او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سناسته شل وارې په دې هیله تللی دی چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو، پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونه شو. بلخوا ولسمشر غنی وایي دی پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې، چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یوه لاره خپله کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوې، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپل افغان پالیسی له سره جوړ کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو سلام، پښتونخوا خبرونه ته وګورئ. د شاولی استاد او شراری په خبرګو وازونو د سندرمو تاسو لپاره راوړی ده.
تبھی مات چر سے کلی کٹر لتا تبھی مات چر سے
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
افغانستان د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولسه مرستې راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کېږي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کېږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې څلور میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر دولس میلیونو افغانیو پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکوي. حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولی شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال څه د پاسه څلور میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وې. توقع لرو چې اته میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې دولس میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګېږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د دیارلس سوه یو نوي لمریز کال راهیسې دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته اعانه ورکړه او ما چون خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به پنځه زره افغانۍ ورکړم، هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وایي څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي، الله کریم په هغې باندې درې اویا رحمت نازلوي. د درې اویا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دوه اویا رحمتونه د ده لپاره ریزرو شو، ذخیره شوه. دا یو عام المنفعه کار دی. په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان ښودنې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري دوه زره اته سوه پنځوس کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې اووه زره کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې د سلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په موخه د صوبې یو شمېر نور سرکاري مېلمستونونه یا ګیسټ هاوسز د عامو خلکو پر مخ خلاص کړي دي. د سلګرۍ محکمې چارواکي وایي د دغه اقدام په ترڅ کې به نه یوازې سیلانیانو ته اسانتیاوې په لاس ورکړل شي، بلکې د صوبې په سیاحتي سیمو کې به پرمختیایي کارونه هم پر مخ لاړ شي. له پېښوره شبیر رحمت جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټول صوبه کې خوشا د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټل دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې شپاړس ریسټ هاوس چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړي دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي. دې نه وړاندې هم په لومبي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لس ګیسټ هاوس د عام ولس لپاره خلاصې کړي شوي دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ کاریګری محکمې جنرال منیجر سجاد علی مشال ریډو ته ویل
فرسٹ فیز کې موږ ته 16 ریسورسز ملو شو دي اریس ایمیډیټلی لسټ دی اپریشنل شو وزیر اعلی صاحب منظوري ورکړه د 14 نور ریسورسز اور روانه هفته کې د 14 دا موږ ته هند ورشي دینه پس بیا په صبح کې نور چې کوم سیاحتي مقامات شوګران ناران کاغان کالام دیر چترال دغه ته کوم د ډیپارټمنټ ریسورسز دي دغه هم چې دی ټوریزم کارپوریشن ته هند ورکیږي او دا سیاحانو د پارک کولایږي
نو موږ زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپې خرچه کړي فل اوس په هم دغه ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وي او چې څومره هم دغه ګټه راځي هم دغه سیمې په پرمختګ باندې لګولې شي
صوبای حکومت خزانه باندې چې کم بوجو د کروڑونو روپو د خرچو یو خدای چې هغه خرچې چې دی هغه به ختم شي بل دې چې دا ریسټ هاوس د عام عوام د لپاره به کولو شي بل دې چې دینه به یو انکم چې لکه شروع شي صوبای حکومت همدا پلانینګ دې چې دا انکم به هم په دغه علاقو ترقیاتی کارونو کې بچي هغه خرچ کیږي په ټول صوبه کې اندازن چې دی تقریبا 200 ریسټ هاوس ګیسټ هاوس او هوټلز موټلز دي سرکاري
دغه ریسټ هاوس بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام ولست لپاره د دې ریسټ هاوس پرانستیدو لوجبا چې کوم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام ولست لپاره مناسب کړي ځکه چې د دې په وینا د سرکاري ریسټ هاوس معیار هم خو دي او نرخونه هم خو دي
اوس په لګه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دي هاوسونو ته لګلړ شي کنه جی نو لګت پرې نور هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي ځکه چې هغه ورځو کې لګ ریټ ډیر زیات دغه تور شي کنه جی کوم سره کټګریز دی لول کړه سوک کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ ولې کوم بیا هغه هغه کسان چې هغه دغه تور لیږي زه به مس ملاويږي ټول خلکو ته او هغه ریټ کم دغه شي او مناسب بم چې ملاوي
د پامل دا چې خوشا درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا هم د غلیاتو سیمې لس ریسټ هاوس د عام ولست لپاره خلاصې کړې وي چې د جنرال منیجر ټوریزم سجاد علی وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه ریسټ هاوس حکومت ته 30 لک روپے آمدن کړې دي شمیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
او سمو اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه دی پای په دې شیبو کې د راشد خان په غږ دا سندره تاسو ته ورو تر غوسته د مشال لړیو خبرونه دوام لري
رانا مخوار د سرو سر په سوان اوس می ډیر غری بيدا شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران سم سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پی زوانو لاس میں بند سڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت نه چاري دا شین خالې مرګ دې نه خاري بس سرا زمانی نہ داس مادا منتی دلی باری بس گرانا گلی تا سرا زمانی نہ داس مادا تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزران
زلمی تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سماڈی را غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله